वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د فروری 20 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خلاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د یوکرین په حقلا تازه ریپورتونه وای د ملک په دویم غټ خار خارکیف کې بیګاش په اولسی ودانو باندې د بمباری نه پس په لارو کوڅو کې سخته جګړه روانه ده د ملک صدر تر مخه روس وسته امبولانسونو په شمول هر یو سیس په نخښه کوي بلخوا د مذاکراتو لپاره د زی په سر د یوکرین او روس ترمنځ په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی د ملګری ملتونو سکیورټی کونسل بنند د اتوار په ورځ په یوکرین د روسي يرغل په سر خصوصي غونډه د پاره رائے ورکړي د ووټ منځوریدو په صورت کې به سبا له د جنرال اسمبلی خصوصي غونډه کېد شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولا سلو ورځې پس بیا نه پرانستل شوی دغه پولا د دوانو ملکونو ترمنځ په پولا دنخطي پس افغان طالبانو بند کړی و او د پاکستان او افغانستان ترمنځ شریک تجارتي خونی ویلې د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت د یو ارب ډالرونو هم راخته شوی دی سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوست خبرونو تفصیل د یوکرین په حقلا تازه ریپورټونه وايي یره زیاتې شوې چې روس د فوزي اهدافو په ځای نور ځایونه هم په نخښه کولای شي نن د یوکرین دویم غټ خار خارکیف نه راغلي ریپورټونو تر مخه مقامي خلک وايي بیګاش په د عامو خلکو د اوسېدو په ځایونو شیلینګ نه پس روسي فوزونو سره په لارو کوڅو کې جګړه شروع شوې ده د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په کیف او نورو ځایونو کې د جګړې په حق لا ویلي روسي فوزونه د عامو خلکو ځایونه په نخښه کوي او روس وس په هر یو سیس حمله کوي بلخوا د یوکرین او روس ترمنځ د امن خبرو اترو کې د زی په سر د اختلاف په سبب هیڅ پرمختګ ونه شو د یوکرین صدارتي سلاکار خبریالانو ته ویلي روسي وفد بیلاروس ته رسیدلی خو د یوکرین صدر په بیلاروس کې د روس خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی هغه زیاته کړه یوکرین په هر یو بل ځای کې خبرو ته تیار دی یاد دی وی یوکرین د خبرو دپاره او وارسا یاد کړی وو خو روس د وړاندیز رد کړی وو د یوکرین فوز دا داوا هم کوي د روس ګڼ شمېر فوزي جازونه هلیکاپټرې او ټینکونه تباه کړي دي او درې زرو پورې روسي فوزیانې وجلې دي او ځینې نیولې هم دي خو د دې ریپورټونو تصدیق په آزادو ذرایعو نشي کېدی د یو ان سکیورټی کونسل با نن په بیړنۍ توګه رائے ورکړي چې د یو سل درې نوي ملکونو د یو ان جنرال اسمبلی خصوصي غونډه سبا یعنی د ګل پورز راو بللې شي دغه خصوصي غونډه به په یوکرین د روسي يرغل په سر رابلل کیږي د یو ان سکیورټی کونسل د 15 غړو د رائے ورکولو عمل رسمي دی ځکه 15 مستقل غړي روس چین فرانس برتانیا او امریکا به د ووټ ردولو یا ویټو خپل اختیار نشي استعمالولی د دې منزورې د پاره به د نهه ووټونو ضرورت وي او تمه ده دا به منظور شي د 1950 نه راپدې خوا وسه پورې د یو ان جنرال اسمبلی دغه شان لس بیړنۍ غونډې رابلل شوې دي د یوکرین په سر دغه غونډه د راغوښتلو خواست پس د هغې شوې ده چې د جمعې په ورځ روس د یو ان سکیورټی کونسل مسوده رد یا ویټو کړې وه د دې نه علاوه امریکې د فرانس جرمني اټلی برتانیا او کینیډا سره په ګډه اعلان وکړو چې د روس ځینی بانکونه به د سویفت په نوم د بانکي نظام نه وباسي دا هغه سیستم دی چې د نړۍ زرګونو بانکونه د یو بل سره تړلي دي وایټ هاوس د شنبې یا خالی په ورځ ناوخته په یو ګډه خبر پاڼه کې وویل چې د دې اعلان سره به دا خبره باوري شي چې دغه روسی بانکونه د نړیوال مالی نظام نه لری شي او په نړیواله کچه فعالیت ودرېږي د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د دې تازه اعلان په اړه لاس نه دی ویلي خو د دې نوړاندې د شنبې خالی په ورځ وختي په یو ویډیو پیغام کې د ځینو یورپی هیوادونو لخوا سویفت نه د روس د ایستلو هرکلی کړی وو د اقتصادي چارو پوهان وایي که روس د سویفت نظام نه اوویستلی شو نو د دې سره به د دې ملک د بانکونو نظام اغېزمند شي او په نړیواله کچه به فنډونو ته رسایی ګرانه شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولا سلو ورځې پس بیا نه پرانستلی شوه دغه پولا د دواړو ملکونو ترمنځ په پولا دنخطي پس افغان طالبانو بند کړې وه پاکستان لخوا قبایلي مشران او علما د پولې د پرانستلو په سر خبرو دپاره افغانستان ته تللي وو او د طالب مشرانو سره یې خبرې وکړې چې په نتیجه کې دغه پوله نن سهار بیا پرانستلی شوه اخوا د پاکستان سرکاري کمیټه تا ویل شوې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلیز تجارت حجم د 2.5 ارب ډالرونه په خکته تللی دی او وس دوانو ملکونو ترمنځ په کال کې د 1 ارب ډالرونه هم کم تجارت کیږي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړې د افغانستان په حق لا ځانګړي کمیټې ته په خپل لیګلی ریپورت کې ویل شوی چې وس د افغانستان په مارکیټ کې ایران او نورو ملکونو ته د خپل کاروباري فعالیتونو پراخولو سہولیت ترلاسه دي. ریپورت کې ویل شوی چې په تجارتي مالونو لوړ ګمرکونه او ټیکسونه د غیر ضروري کاغذونو جوړول او د ترانزیټي اسانتیاو د نشوالي په سبب باندې هم د دوانو ملکونو ترمنځ په تجارت باندې اثر غورځېدلی دی. د غیر ریپورت کې د تجارت د کچې لوړولو د پاره د بانکونو نظام او ټیکسونو کې د اصلاحاتو سره سره په پولا او خټو کې د اسانتیاو پیدا کولو وړاندیزونه هم شوې دي او ویل شوی تر څو چې افغانستان کې د بانک نظام په مکمل توګه فعال شوی نه تر هغه پکار ده چې تاجرانو ته تا د دریمګړي هیواد د لارې د پیسو ادا کولو اسانه ورکړي شي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د روس لخوا د یوکرين پایتخت کیف خار نیولو کې د مزاحمت په وجه ویره سیوا شوې دي چې روسي ځواکونه به په اولسي زوینو بریدونه زیات کړي او ناتر سبمبارې به شروع کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د یوکرين په سر د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې رابللو لپاره ووټ اچوي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د یوکرين د سرخار کایو نیولو کې روس د خار د محافظینو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ شوې دي او یې پیدا شوې دي چې کرملن با په ولسی ځایونو بریدونه سیوا کړي او ناترسه بمباري به شروع کړي. ځنی اهم ولسی ځایونه په نخښه کړل شوې دي او د یوکرين پوز ویل دي چې دوی د نږدې ډیم یا د اوبو ډب په نخښه کولو لپاره میزایل په لاره کې تباه کړی دی. دوی وایي چې دغه ډیم په میزایلو لګیدل وو نو نږدې علاقې به د سیلاب سره مخ شوې وي او د اوبو ماهرین وایي د بیا د کایو جنوب مغربي سیمه کې جوهري بجلی ګر هم متاثر کولې شو. د یوکرين چارواکو ویل دي چې د روس ځواکونو په کایو کې د تابکارۍ د ګند ځای کولو ځای هم په نخښه کړی دی. روس د خالی پورز د کایو خار په جنوب مغربي سیمه کې د تیلو یو ډیپو هم پنخه کړی دی. ځای اوسیدونکو وای د یوکرين ځواکونه سرخار ته ورننوتی دوران کارو او د روس د خصوصي ځواکونو سره په جګړه کې نښتی دي. د یوکرين چارواکي وای د روس د يرقل شروع کېدلو راپدې خو د ماشومان په ګډون شاوخوا یو سل اتنوي عام کسان وژل شوې دي خو زیاتوي د شمیر سیوا کېدلې هم شي. د یوکرين پوز ویل دي چې دوی روس ته ډیر تاوان ور اړولې دي او زیاتوي چې د روس شپاړس جنگي جزونه اتلس هليكاپټر یو سل دو ټینکونه 1500 پوزي ګاډي او د بلک 1 په نوم د میزایلو نظام یې ورله هم تبا کړی دی. د یوکرين پوز وای دوی د روس درې زره پوزیان وژلي دي او نږدې 200 یې نیولې هم دي. وایس اف امریکا هڅه کړي خو د دیش مرود د داوو پخلی یې نه دي کړی. د اتوار په سهار د یوکرين ځواکونو د کایو په شمال غربي سیمه کې یو پل په بمونو الوسول دي چې ورسره د روس د ځواکونو مخکې ورتګ ودروي. د یوکرين صدرتي مشاور مخایلو پودولیک خبريالانو ته ویل دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د روس پلاوی د بیلاروس ګومیل ته ورسېدل دي. خو د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی په بیلاروس کې د خبرو اترو د روس وړاندیز رد کړی دی. مشاور ویل دي چې زلنسکی د بیلاروس نه علاوه بل ځای کې خبرو ته راضي دي او د ورسا نوم یې تجویز کړی خو بیا روس د غزه کې خبرې رد کړې دي. د اتوار پر زلنسکی په یو بیان کې ویل دي چې 13 شپه په کایو او د هیواد په نورو علاقو کې بده جګړه روانه ده. د ویل دي چې روس په هغه ولسی ځایونو باندې بریدونه کوي چرته چې د دوی پوز وجود نه لري. زلنسکی په بیان کې ویل دي چې روس یو ځای هم نه دی پریښودلی او هر څه په نخښه کوي انتر دی چې امبولانس هم ترې نه دی پاتې. د یوکرين په دویم نمبر باندې د غټ خار خار کې اوسیدونکو ویل دي چې د خار په لارو کوڅو کې توده جګړه روانه ده او د روس د مزدکني ځواکونو وړاندې په رهایشي علاقو بمبارش شوې دي. خارکیو خار ته د روس د پرمختګ باوجود د یوکرين مقامي کمانډرانو ویل دي دوی به سخت مزاحمت کوي. د زلنسکي مشاور ویل دي چې د هوست مل سره نږدې یا د چچن د خصوصي ځواکونو کانوای معلومه کړي او تبا کړي ده. د وایس اف امریکا خبريال ویل چې په سیمه کې خلک د بنیادي ضرورتونو د کمی سره مخ دي او په ډیرو ستورونو کې د خوراک او نور ضروري شیان ختم شوې دي. مغربي څلونکو وایي د روس په یوکرين د یرغل 2.5% وروسته هم 80% علاقه د یوکرين سره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR ویلي دي چې د یوکرين نه نږدې 2 لکه خلکو ګاونډي ملکونو ته کډې کړې دي، دغه سه لا نور ډېر په لارو کې دي. بل خوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اتوار په ورځ رائے اچوي چې د یوکرين په اړه د ملګرو ملتونو د یو سل 93 ملکونو عمومي غونډه راوبللې شي. د امنیتي شورا په وروستۍ غونډه کې روس یوکرين کې د مداخلت په اړه یو قرارداد ویټو کړی و. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه ده. چین په ملګرو ملتونو کې د امریکې لخوا د روس په ضد وړاندې شوی قرارداد مرسته نه ده کړې، خو په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي روس لا پکار و چې د یوکرین د خپلواکۍ احترام کړی وي. مطبوعات وایي روس به د چین د سفیر په دغه بیان مایوسه وي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې مختار خلیل وړاندې کوي.
د یوکرين د شخړې په موضوع د وایس اف امریکا په ویب پاڼه د سایبل داس ګوپتا یو ریپورت خور شوې ده چې سرخطه ده آیا چین د خپل نږدې دوست روس نه رستو شوې ده. د ریپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې چین په سلامتی کونسل کې په یوکرين د روس د حمله د غندنې کولو لپاره د امریکای د وړاندې کړي قرارداد خلاف د خپل ویټو ووټ استعمالولو نه رستو شوې ده. په یوکرين د روس د حمله د غندنې کولو لپاره د امریکای په قرارداد د ووټونو اچولو په وخت چین نه یوازې غیر حاضر پاتې شو، ولې داسې بیانونه هم ورکړي دي چې په هغه به روس یقینا چې ډیر مایوس شوی وي. متحده قانونو کې د چین سفیر زانګ جون د اوکراین د علاقای سالمتیا او سلامتیا د خاطر کولغه کړی دی د کمی چې روس خلاف ورزي کړی دا. د چین سفیر زانګ زیاته کا چې اوکراین باید چې د مشرق او د مغرب ترمنځ د یو پل کردار ادا کړي، نه چې د لویو طاقتونو ترمنځ د جنگ یو مورچه جوړ شي. خود نیټو نه د روس د ویرې کېدو په معاملې هم د ځان په یو لغه کړی دی، کم چې روس په سیمه کې د نیټو د خپو غزولو او د اوکراین د نیټو د ممبر جوړولو په حق لا د نیټو نه لري. چین په خپل هم د تبت د سینکیانګ او د هانګ کانګ په حق له خارجي تبصیرو او تجزیو د رد کولو په وخت د علاقای سالمتیا او سلامتیا د خاطر کېدو دلیلونه وړاندې کوي. چین خپل دا دلیل افغانستان کې هم د امریکانو فوجونو د موجودګۍ د خپل مخالفت ښکارا کولو د پاره بیان کړی دی. خو د امریکای د خفیه ادارې یو پخوانی اهلکار جان کلور په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دی چې د روس د اوکراین د یوې برخې ځان سره کول یا د اوکراین په صدر مقام کیف باندې حمله د چین د دې موقف پر ضد ده چې د ملکونو خود اختیاري او ازادي مقدس وي. د وایس اف امریکا په ویب پاڼه خورشوي ریپورت کې نور لیکل شوی دی چې په اوکراین د حمله په معاملې د چین د بې پرې پاتې کېدو فیصله ډیر سوالونه راپورته کړي دي. یو سوال دا کیږي چې آیا چین د اوکراین د ټوري لانجې په توګه لوبه کوي په اخیری وخت کې ویریدو او رستو شو، او یا روس د چین د توقع نه زیات تیز وړاندې تللی دی. ریپورت زیاته چې د روس په قدرتۍ ګیس د ټول یورپ د تکیه لرلو لسوابا د روس خلاف د یورپ په یو اتفاق د راپورته کېدو تمنه کیده، خو یورپ د هر سشاته وګرځول او د روس په لار کې ودرېدو. بل طرف ته د روس خلاف د یورپ د اتفاق او پر روس باندې د قسمه قسم بندیزونو لګولو فیصلو چین په فکر کې اچولې ده چې پکې په توندې سره د رقمونو منتقل کولو د نظام نه د روس د وستو بندیز هم شامل ده. د اوکراین د شخړې د لاسه د تیرو د نرخونو د اوچتېدو ټول نقصان به نیغ په نیغه چین ترسي، ځکه چې چین په دنیا کې د ټولو نه زیات خام تیل درآمد کوونکی ملک ده، او د سعودي عرب نه پس روس چین لا د ټولو نه د زیات خام تیل ورکول دویم لوی ملک دی. د ادایګو د بین الاقوامي نظام نه د روس په وستو و چین د روس د خام تیلو په خرید کې لوی مشکلاتو سره مخ کیږي. مختار خلیل، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده ورزو بل مهم رپورت په لور د روس لخوا په یوکرين د حمله په ضد د نیویار خار د سیلګری مهم مرکز ټایم سکوير کې احتجاجي مظاهره شوه ده چې پکې غوښتنه شوه چې په کار د نړۍ د روس په ضد یو اواز شي او د یوکرين ولسته د تباهه نه بچ کړي. د نیویار کنا د ډیور ډیو خبريال فضل الله په دې اړه نور تفصيل په خپل رپورت کې وایي.
د روس لخوا په یوکرين د حمله په ضد د نیویارک په ټایم سکوير کې لوی احتجاجي مظاهره شوه چې پکې په امریکا کې میش یوکريني وګړو او نور ګڼ شمېر ځایي خلکو ګډون وکړو. دوی په لاسو کې لیکل شوې ناري نیولې وې چې پرې د جنگ په ضد ناري لیکل شوې وې. د دې ترڅنګ دوی د روس لخوا برید وغندلو او غوښتنه یې وکړه چې د یوکريني ولس وجنه دې بند کړي شي. په دې مظاهره کې موجود یو یوکرینی وګړي وکالي شلواس کرویل هغه له دوی شکل راسي په امریکا کې ژوند کوي خو اوس د دې کام په خطر کې دی. په هیواد کې بریج شوی دی او کام یې په مشکل کې دی. دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د کام اواز جوړ شي.
موږ به خبره کوو، موږ به چغې وهو ترڅو زموږ اواز واورېدل شي. یوکرینی قام محفوظ سی او داسې د نړۍ مستقبل محفوظ سی. دا وخت زه د امریکای کانګرس او امریکای ولسمشر نه هم غوښتنه کوم چې باید معاشي تاوانونه ومني چې داسې د نړۍ ستونزې هواری سی. کچری نړۍ د اټمی جنگ خطر ختمول غواړي نو نن یوکرینی ولس بچ کړي هم هغه رنګ لکه څنګه چې زموږ قام یو ځل تاسو بچ کړي وو.
په مظاهره کې موجود یوې مېرمن جولیا شیزاس کرویل چې دوی یوازې د یوکرین نه بلکې ټول مشرقي یورپ سره ولاړ دي ځکه چې دغه ټوله منطقه د روس د حملې له وجې د خطر سره مخ ده.
موږ دا هیله لرو چې ملټی نېشنل کمپنۍ او هیوادونه به د روس بایکاټ کوي ځکه چې دا هر سبا یو ځل او د همیش لپاره ودرول وي. دا حالات موږ په 2008 کې هم ولیدل چې کله روس په جارجیا حمله وکړه خو دا عمل هلته ونه درید او تر یوکرینه ورسید. له دې وروسته به یورپ وي باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي.
امریکا کې میش یو بل یوکرینی پاوچومان وویل دوی د روس د زورورتیا په ضد راوتلي دي ځکه چې هلته د دوی ولس بې ګناه وژل کیږي.
هغه زموږ خلک وژني، زموږ ازادي تروړل غواړي او موږ د دې په ضد نن احتجاج کوو. موږ به کله هم چاته د خپل ازادۍ د ختمولو واک ورنه کړو او صدر پوتین به له یوکراین ځغلوو. موږ نړۍ ژغورل غواړو ځکه چې دا عمل به تر اوکراینه محدود نه وي او مغرب ته به خوریږي. دا د درېمې نړیوالې جګړې پایل هم کېدای شي.
د یاد ور د چیروز د فروری په 23 په یوکرین د حمله اعلان کړو او د دوالو هیوادونو لخوا یو بل ته د لوی زیان رسولو ادعا وکيږي. د یوکرین د صحت وزیر ویکتور لیاشکو په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د روس په حمله کې تر دې دمه د درې ماشومان په شمول 198 کسان مړه او د زرنا زیات جوبل شوی دی. امریکای د جمی پرز اعلان کړی د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د بارنو چارو وزیر اساسي تړي له دې روان دي. د غام یورپین یونین او برتانیې پورته کړی وو د روس د صدر او بارنو چارو وزیر پر ضد د غامونه په داسې حال کې پورته کړی شوی چې په نړیواله کچه هیوادونه په یوکرین د حمله په سر د روس د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بارنو چارو وزارت ته د جمی په ورځ د یوکرین سره پوځي مرستو لپاره 3.5 میلیون ډالر اعلان هم کړی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیري نکړي
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی بده د روس پولیس سره نږدې د یوکرين سومي ښار کې پاکستانی طالب علمان وای لا تر اوسه ورسره د پاکستان سفارتخانه رابطه نه کړي او دوی د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په یوکرين کې د پاکستان سفیر سرکاري میډیا ته ویلي دوی ګڼ شمیر کیس د کونکي د یوکرين نه پولند ته اړولې دي او د نورو د وسترو د پاره هم حالې ځلې روانې کړې دي. په دې اړه وروسته حال د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د یوکرين سومینو مخار کې اوس هم د طب 15 دکونکو کې گیر دي. د غزدکونکو کې یو سناولا ډیوته د واتس اپ د لاریول خارکول د روسي پوځانو په ولقه کې دي. دوی په خپل ځایونو کې محصور دي، بهر نشي وتلې، په سړکونو ټینکونه ګرځي او دځي کیږي. سناولا ول چکل د خار پر خودو هڅه کوي نو په لار کې روسي پوځیان دای ساري او نشي کولای چې دغه خار نه اوزي. د سناولا په وینا د سفارتخانه لخوا ورسره لا تر اوسه کومه رابطه نه ده شوې.
موږ سری چا رابطه نه راکړي که امبیسیډر دي صرف دي ته وي رشیا سره خود پاکستان تعلقات خدي موږ دي رشیا ته وباسي واپس کړه. دلته موږ سره بارډر نږدې ده، د پولند بارډر موږ نه 1100 کیلومتر لري، دلته غنوروم کیږي موږ ته موږ دلته څه چلو کې.
په یوکرين کې د پاکستان سفیر ریټایرډ میجر جنرال نوېل اسرائیل کوکر ریډیو پاکستان ته په یو استول شوی غږ کې ویلي تر اوسه یې شپېته پاکستانی زده کوونکي پولند ته اړولي، دوه ویا د پولند سره په پوله موجود دي، په لارو باندې 450 زده کوونکي محفوظ ځایونو ته روان دي، 302 نور داسې دي چې هغوی د دوی د ټاکل شوي ځایونو نه په محفوظ لور روان کړی شوي دي. نوموړي ویلي دوی ته اندازه وه چې نږدې د 650 زیات زده کوونکي یوکرين کې موجود دي او په راتلونکي 300 ورځو کې به دغه ټول روباسي. خو د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي ډاکټر نجم الدین وویل زوی یې په یوکرين کې دی، هلته یې د طب زده کړې کولې، اوس د پولند پولې ته را رسېدلې، خو د کیپ ښار نه په خپل خرج د پولند پولې په لور راغلې او بیا یې پولې ته رسېدو دپاره په ګینټو پیدل مزل کړی دی. خو په دغه ټوله لاره ورسره د سفارتخانې لخوا کومه رابطه نه ده شوې.
پاکستان سفارت د پاکستان ټی وی تاسو ګورئ او دا ریډیو اورئ نو تاسو به وایئ چې دا بدقسمت نه پولند په حکومت کې د پولند طرفه او نه د کیپ د یوکرین حکومت د یوکرین طرفه پاکستاني سفیر نه ورغلی دی، نه ورسره تماس نیولی دی.
په یوکرين کې د پاکستان سفارتخانه او د پاکستان خارجه چارو وزارت بیا وایي دوی په یوکرين کې موجود د کونکي او نورو پاکستانی وګړو سره په رابطه کې دي. خو هلته موجود زیاتره خلک وایي په خپل سر ځان محفوظ ځایونو ته رسي او دا وکي چې د سفارتخانې له خوا ورسره کومه رابطه نه ساتل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. ورزو بل مهم رپورت پلور. نن د امریکای او د نړۍ په اخبارونو کې د یوکرين د کشالې په اړه باندې څه خبرونه راغلي دي. د ډیو رادیو همکار مختار خلیل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې ده او تاسو لپاره دغه تفصيلي رپورت جوړ کړی دی. راځي چې په غړې وورو.
د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د روس په دوره یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د صدر پوتین د یوازې کولو د کوششونو باوجود د پاکستان مشر د روس دوره وکا. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پروانه هفته کې په یوکرين د روس د حمله په حق له تفسیرو کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په ښکارا ټکو کې یادېږي. عمران خان د غربي ملکونو لخوا د صدر پوتین د ځان لکولو د کوششونو باوجود د روس د خپل دورې کولو خپل ضد پوره کو. د عمران خان په تیر زیارت ماسکو ته د رسیدو نه یو څو ګنټه پس صدر پوتین د یوکرين نه د دوه بیلوشو سیمو د تسلیمولو اعلان وکړ او خپل فوج ته د کار روايه کولو حکم وکړ. د زیارت په ورځ په اوکرين د روس د مکمل حمله شروع کېدو نه لږ سات پس ولادیمیر پوتین او عمران خان په کرملن کې ملاقات وکړ. وروسته د پاکستان حکومت خپل یو بیان کې په اوکرين د روس په حمله د بد ویلو نه ډډه وکړه. وزیر اعظم عمران خان د روس او اوکرين ترمنځ د په موجوده حالاتو خپل یو بیان کې افسوس ښکارا کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان امید او چې د سفارتکارۍ په ذریعہ د جنگ مخنیوي کېدې شو. د پاکستان چارواکي وایي چې د عمران خان د دوري فیصله د اوکرين د لانجې راپورته کیدونه ډیر وړاندې شوې و چې مقصد یې د توانایي په مت کې د دواړو بلکونو یو بل سره ملګرتیا کول دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان د تیر سو کلونو راسي امریکای سره د خرابو تعلقاتو د اثراتو د ختمولو او د روس د زور دفاعي اتحادي او د خپل ازلي دشمن د هندستان د ځایني وو د پاره روس ته ډیر ورنږدې شوی دی. د ډیرو تجزیه نگارانو او د خارجي چارواکو په نیز د عمران خان په ماسکو کې د موجودګۍ نه پوتین دا فائدہ واخیسته چې دنیا ته دا خبره ښکاره کا چې د خپل عام زیست روزګار کوي او د یوکرين د اړې غړيګینی په د هیڅ اثر نه دی شوی. خوځینو تفسیری نگارانو ویلي دي چې پاکستان په ډیره خاموشه سره د روس د حمله تایید کړي دي. واشنگتن کې د دانشورانو په ویلسن سنټر کې د ایشیا د پروګرام ډیپټي ډایریکټر مایکل کوګلمن وایي چې یو داسې مشر سره د جوړ تازه کولو او هغه سره په خوا کې د کیناستو په مرسته کې که هر څومره دلیلونه پیش کړي شي چې سوګنټي وړاندې په بل یو ملک زبردست حمله کړې وي نو دغه ټول دلیلونه ځای نه نیسي. مایکل کوګلمن زیاته کا چې ولادیمیر پوتین د عمران خان په داسې وخت کې ځان سره خوا کې د کینولونه لوی فائدہ واخیسته هر کله چې د دنیا زیات ملکونه پوتین تنها کول غواړي. د امریکای د خارجه چارو محکمې ویلي دي چې دا د هر ملک ذمہواری ده چې په اوکرين د روس د یرغل غندنه وکړي. د امریکای سترو چارواکو هم د پاکستان خپلو همسنګو چارواکو ته د عمران خان د دورې نه وړاندې پیغامونه لیږلي وو. خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر وایي چې پاکستان د امریکای د ټولو پیغامونو جواب کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې روس او پاکستان د ډیر وخت نه خپلو کې ورانو. د سوړ جنگ په دور کې پاکستان د امریکای اتحادي هر کله چې هندستان او روس ډیر زیات خواګو. پاکستان د کال 1980 می په لسیده کې د امریکای په امداد افغانستان کې د روس مخه ونیوله. خو چین سره د هندستان د تعلقاتو خرابېدو له سببه یو طرف ته هندستان امریکای له لاړو او بل طرف ته افغانستان کې د طالبانو په پټ پناه امداد کولو امریکا د پاکستان نه خوابدي شو. دینا پاکستان ته روس ته د ورنږدې کېدو موقعه په لاس ورغله. روس طالبانو سره هم تعلقات خواږه کړي دي او پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف د جنگ د پاره د وسلو ورکولو ست هم کړي دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د دورې نه په واپسای د عمران خان د دورې مخالفینو له د جواب ورکولو په موقع ویل دي زه په دې اوس قائل شوی يم چې د روس د دورې د عمران خان فیصله یو صحیح فیصله و.
د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دونکو دا د وایس اف امریکا دی بدا په خبر پښتونخوا کې د پولیو مهم دویم پړاو سبا یعنی د ګل دورز نه پیلېږي. دا مهم کې به خواوشا دوش په تلکا 15 کلن ماشومان ته د پولیو نه د بچکیدو ویکسین ورکول شي. د پولیو د مخنیوي بیړنۍ مرکز وای کمپاین د پاره ټوله تیاری نیول شوې دي او د سکیورټي د پاره هم کلک ګامونه پورته کړل شوې دي. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال شاهنشاه افریدی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې به سبا د ګول زینه د پولیو مهم دویم پړاو پیلېږي. د صوبې په یو کم د ضلعو کې به خواوشا دوه شپېته لکه 15 کلن ماشومانو ته د پولیو وارس په ضد ساسکي اچول کیږي. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا په شپږ جنوبي ضلعو کې د پولیو د مخنیوي مهم پای ته رسیدلی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه دغه مهم د پاره 10,322 پولیو ټیمانو تربیت شوی دی. د ترڅنګ 3,000 پولیس او امنیت ساتونکو ځواکونه کور په کور پولیو ټیمانو سره ګرځي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنۍ مرکز مشر عبدالباسط وینا تر مخه د پولیو مهم په وخت د سکیورټي د پاره کلک ګامونه پورته شوي دي.
زمونږ چې کوم د پولیس ځوانان دي او د آرمی ځوانان دي غیر ډیر بادره سره د شی سر تر سوالې دي وسم لګیا دي کارونه کوي او شهادتونه پکې شوي دي. د ملګرو وسم کیږي لګیا دي نو دا واقعي چې یو مسله شته. خدا زموږ نظر کې دا د پولیس چې کم دغه دي ځواکونه دي واکمن دي دغه په نظر کې دا او په دې باندې وخت په وخت په دې باندې زموږه په لوکي سره خبرې هم کیږي او د مسایل چې سونه دي دغه حل کولو طرف ته موږ روان یو.
له دی وړاندې د پولیو مهم پړومبي پړاو کې په ډی خان کې د پولیو مهم پړومبي ورځ د پولیو ټیمانو په ډیوټي مامور پولیس په بمی چودنه کې جوبل شوی وو او په بل ورځ د کمپین په وخت پولیس تن په ډزو وشتل شوی وو. د ځای پولیس وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو ټانک ډی خان او لکی مروت ضلع پولیسو ته د ترهګرو لخوا دړکې ورکړې شوې دي خو پولیس د امنیت صورتحال ښه ساتلو لپاره چمتو دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د راتلونکي کمپین پاره ټول تیاریانه پوره شوی دی. د خیبر ضلع مرستيال کمشنر اشرف الدین وای د سیمې نوموړي خلکو سره غونډې شوی او خوشبينه دي چې پاتې انکاري خلک هم خپل ماشومان ته پولیو کترې واچوي او ټول هدفي ماشومان ویکسین شي.
په دې کې موږ پرونم یو اویرنس کمپین پرونم زمونږ جلګحال کې وشو او دې کې ټول زمونږ تحصیل کوارډینیټر چې کوم هغه په خپل راغلي یو ټول کسان بریف وکړو او دې چې کوم هغه دې فائدہ مند سي هغه دې رول پاکستان ریفریشمنت دی پاکستان سي پوزیشن دی پټرول دنیا کې هغه باندې هغه ټول مشران سره خبره وشو هغه ټول هغه باندې مطلب اګری وشو چې موږ خپل مشمان ته خبر کې پولیو قدرت په ورکې
د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې و نه تر مخه پاکستان کې په تیر یو کال کې او خیبر پښتونخوا کې د تیر 19 میاشتو راسي یو پولیو کیس نه دی رپورت شوی. د دې لوی علت د صوبې په کچ کوالټي کمپاینونه دي چې پکې خواو شې 100% ماشومان ویکسین کیږي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو بل مهم رپورت په لور. د پاکستان له لوري د قبایلی مشرانو او علماو کندهار ته تلی وفد د افغان طالبانو د مشرانو سره د خبرو وروسته نن سهار د سپین بولدک او چمن ترمنس پوله پرانستل شوې ده. دغه پوله سلور ورځې وړاندې دغلته د شوون خطو لکبله افغان طالبانو بنده کړې وه. په دې اړه وروستي حال د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
دغه پوله څلور ورځې مخکې د پاکستان پوځي ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ پر سرحد د ځغن تار لانجې پر سر د نشوتو له امله بند شوې وه. په دغه نشوتو کې په افغان خاوره کې دوه کسان ووژل شول او اته نور وژوبل شول. خو د پاکستان پوځ په سیمه ییز مشر په چمن کې د قبایلو سره په یو غونډه کې د خپل یو عسكر وژل کېدو او د دری نورو ټپي کېدو د خبرې پخلی کړی وو چې د پوځي مشر په وینا پر پاکستاني عسکرو باندې پر پوله آباد کلی څخه ډزې شوې دي. په دغه تورې دوه شکمن کسان نیولې دي. په دغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې پوله افغان طالبانو بند کړې ده او د افغان طالبانو سره د خبرو لپاره د سیمې د قبایلو مشرانو او د علما کمیټي جوړولو پریکړه شوې وه چې د پولي د خلاصون لپاره د خالیفه ماشان د چمن څخه د قبایلي مشر اجب فیض الله خان نورزی په مشرۍ کې لسکسیز د علما یو هیئت کندهار ته ولاړی او هلته د افغان طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي. د غایت واپس چمن ته درستنېدو په محل قبایلي مشر اجب فیض الله خان نورزی وویل دی وته وویل چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ سره د شخړې او راولو باندې د کندهار د والي سره خبرې وکړي چې ګټوري وګرځي. د نوموړي په وینا پر سرحد جوړې لانجې او راولو لپاره باید د مسلحت او د خبرو اترو لار خپره کړی سي. موږ د دواړو ګاونډي وادونو ترمنځ دغه لانجې او راولو لپاره هر وخت خپل کردار ادا کوو. خو قبایلي مشر دا نه وویل چې دوی د پاکستان حکومت کوم پیغام د افغان طالبانو ته ورساوي. د مدني ټولنې یو فعال غړی احمد ظاهر په خپل د چمن پولې ته ورغلی وو. د پولې د پرانستلو په هکله و وی وی دی وته دارنګ وویل
چمن اوس په بوله ترمنز دروازه د هغه ته ورغلم با هلته د یو پاکستانی چارواکي لخلې دار ته ول سپ چې د پاکستان له لوري کوم پلاوي کندهار ته تللی وو. هغه تیر شپه په بریالیتوب سره خپل مذاکرات تر سره کړی وو او د هغه مذاکراتو په نتیجه کې بنن دغه دروازه خلاصي شو. ډیر زیات شمیر باندې د مسافر ول خلک ول چې د تګ انتظار کوي. بیا ورسره پر 9 بجې باندې دروازه خلاصه شو او ډیر خلک اوشتل او راوشتل.
خو تر اوسه نه د پاکستان او نه د افغان طالبان له لوري د چمن پولې د خلاصون په حق له څه قسمه رسمي بیان مخته راغلی دی چې پر کومو شرایطو باندې دغه پوله پرانستل شول. خو د پولې څخه راوشتونکي د سیمې خلکو وویل چې د پاکستان له لوري قانوني اسناد کتلو پس خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوله. خو هغه بې ځایه سختۍ نه لیدل کېدی چې مخکې به د پاکستان لخوا پر دغه پوله باندې وي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیبا ته وګي ورزو بل مهم رپورت پلو. د پاکستان او افغانستان ګډې تجارتي خونې په یو ګډ رپورت کې ویلي چې افغانستان کې د کوټلو هڅو او د افغانستان سره تجارت ته د پاملرنې د نشوالي لامل پاکستان په افغانستان کې خپل تجارتي برخه د لاس اور کوي. رپورت زیاتوي هم دغه بجره چې د پاکستان افغانستان سره دوړخیزه تجارتي حجم د 15 ارب ډالرونه یو ارب ډالر ترټیټ شوی دی. په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د پاکستان د بیغوري لقبل ایران او نور گاونډي هیوادونه د افغانستان سره خپل تجارت زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کړي.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د رپورت تر مخه دا خبره د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس د لوري د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړ د افغانستان اړوند د کمیټې ته په لیګلی شوی رپورت کې شوې ده. د رپورت تر مخه د پاکستان او افغانستان مابین د دوه اړخیزه تجارت په کمښت کې د پاکستان د مرکزی بینک د کاروبار ضد پالیسیانی د مال په بدل د مال په اړه د طریقې کار نشټوالی د سرمایه گذاری غیر مناسب تګلارې او د سره د پاکستان د پلټنو د مرکزی ادارې اف ای ای او د محصولاتو د مرکزی ادارې اف بی آر غیر ضروری فشار او ګامونه شامل دي. د افغانستان د غړي خونې پخوانی غړي او د افغانستان سره تجارت کوونکی انجینیر داروخان وایس اف امریکا ډیو توای کس هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان دوست حکومت ګڼل کیږي خو اوس هم د افغانستان سره په چمن پوله د 1300 ورځو راهیسه تجارت پټه په ولاړ دي.
ملک فوج سہولت وی او کم تخوانی میکانیزم او هغه چې افغانانو چې کوم مالونه پاکستان ته راوړل دغه په بدل کې به د اوپن مارکیټ نه ډالر اغستی او هغه ډالر به په بانکو کې جمع کول د پاکستان خپل زر مبادله په دې جوړیږي فاغي باندې به ایکسپورت کول او په کار د هغه اجازه وی او په پاک روپی هم ورته اجازه وی بارټر ټریډ هم ورته اجازه وی.
لوی افغان تاجر او د پاک افغان ګډي تجارتي خونی رئیس خان جان الکوزی د فروری په 28 نیټه پاکستان کې ځای مطبوعاتو ته ویلو چې اوس هم افغانستان د پاکستان سره په تجارت کې یو شمیر ستونزې لري.
ترانزیت کې موږ ډېر ستونزې دادې چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ملک بل ملک لاړ شي. په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې د بینالمللي میکانیزم د دبليو ټي او د اصولونو تجارت نه کیږي. زموږ ډېر ګارانټیانو په مشکل د اشکالو ګارانټیانو هغه باندې کېږي د بیمه دا داده داده دا ټول شیان د کنټینرو د فار زر تایم راهن نه کیږي. 15 ورځې وخت ورکو کېږي سکینر مشکل دی دا ټول هغه څه دي چې په پخوانی اپټا کې اوس پاکستان رزاق داود صاحب دا وعده کړی چې دا حلو کاپټا امضا شي کې امضا نه شي موږ په پارلمان کې تشویبو دا به ښه کار وشي.
دا پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړ د افغانستان په اړه کمیټې ته لیګلی شوی دی رپورت کې ویلي شوی چې په افغانستان کې د بانکي نظام نشټوالی او د دریم فریق په لاس د بانکونو لخوا د ادایګانو کولو نه انکار ډبل ټیکسیشن د یو حکومت لوري په یو اړخیزه ډول د ټیکسونو نفاذ او د دواړو هیوادونو مابین د مالونو د لارو په آزادانه توګه تګ راتګ نه کیدل هغه علتونه دي چې لقبله د پاکستان د افغانستان سره تجارتي حجم کم شوی دی. په دغه راپور کې د کاروبار دوست تګلارو د دواړو هیوادونو د کاروباریانو لپاره د اسانو نشټوالي او د ترانزیټي تجارت لوزنامې ته غوسه بڼه نه ورکول هم په ګوته کړی شوی دی. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان افغانستان د ګډې تجارتي خونې چیرمن زوبیر موتیواله لقول لیکي باید چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 15 ارب ډالر ته لاړ شي. خو نوموړی وایي د پاکستان حکومت لا اوس هم د افغانستان سره په پاکستانی کالدارو کې د تجارت کولو اسانی نه دا ورکړي او نه د مال په بدل د مال د تجارت اجازه شته. ښکار دی چې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې دراتلو روسو امریکا په افغانستان ځنی بندیزونه لګولي چې ورسره د افغانستان دننه بانکاري نظام هم په ټپه ودرېدل دي.
دانو رضونکو دا د وایس اف امریکا دیودا ورزو بل مهم رپورت پلور. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي کابل او نورو څړو ولایتونو کې سرکاري یونیورسيټي د شنبه یا خالی په ورځ باندې د جنکو او هلکانو د پاره پرانستري. خو رپورټونه وایي په یونیورسيټو کې د طالب علمانو شمیره ډیره کمه وه. په دې موضوع نور تفصيل د ډیور ډیو همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
د کابل یونیورسيټي د شپږو میاشتو د بندروستو د زده کړو لپاره کولاو شوې ده. زده کوونکي جنکي وایي د دوی خیال نه و چې دوی به کله بیا زده کړې وکړل شي. د گیتا رحیمی او خالده محمدی پرنګ ډیر جنکې د زدکلو په شروع کېدلو ډیر خوشاله دي.
ما بسر احساس خوشی لرم.
زما خیال و چې موږ به کله هم بیا د په هنتون مخونه وینو. په هنتون خو پرېږده، زما خیال و چې موږ به د کور هم شته ونه وځو. خو اوس چې په هنتون ډیر سپانستل شو نو زما ناقلاری ختم شو.
او احساس دا
چې زه ډیر خوشاله يم چې په هنتون ډیر سپانستل شوې دی. ځکه چې د زده کوونکو په خاصه توګه د جنکیو خیال نه و چې په هنتونونه به کله هم بیرته پرانستل شي. زه د اسلامي امارات ډیر شکر گزار یم او هیله کوم چې دوی به زموږ راتلونکی ښه کړي.
د 13 اگست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی وو او تعلیمي ادارې تړل شوې وې. په افغانستان کې د نننه او خارجي ادارو او ملکونو د طالبانو غوښتل چې د بنیادی آزادو ترڅنګ جنکو او ښځو ته د تعلیم جاري ساتلو اجازه ورکړل شي. افغانستان کې د طالبانو یو شمیر چارواکو په دې رستو میاشتو کې پرله پسې ویلي وو چې دوی به د جنکو په ګډون هر چاته د تعلیم پوره موقع ورکوي، خو د نوې پالیسۍ کې د طالبانو په لومړي دور کې دوی د ښځو په تعلیم پابندي لګولې وه، ځکه ژر به دا ځل به همدغه سي تګلاره بیا خپل کړل شي. د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د ایف پی خبري اژانس ته د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په یو امریکا کې ویلي وو چې دوی د جنکو د تعلیم لپاره حالات برابر وی.
موږ خپل بیل د استدیو غوښتنې د خپل خلکو ارتیا حس کوو او خځې سي دی یو د کار د تعلیم ارتیا موږ مخکې لا وخت حس کړی دا او په دې باندې کار روان خدای یو پروسیجر ده، یعنی وخت نسی چې د تکمیل کوم.
کابل یونیورسيټي د هیواد په غټو یونیورسيټو کې شامل ده او په دې یونیورسيټي کې د 2000 پورې زده کوونکي درسونه ترلاسه کوي. کابل یونیورسيټي کې نصاب او مضمونونه په خپل ځای ساتل شوی دي، خو یوازې د موسیقي زده کړه د هلکانو جنکو دواړو لپاره یو شان ختم کړل شوی ده. دغه زده کوونکو تر مخه هلکانو جنکې د یو بل نه جدا کړل شوی دي او جنکو ته ویل شوی دي چې حجاب سره به په هنتون تورزي. ای پی خبری ایجنسی طالبانو د دریز معلومولو هڅه کړي خو طالبانو ورته جواب نه دی ویلي.
په پوهنتون کې ماحول او نصاب ډیر بدل شوی دی. د پوهنتون په ځای دا مدرسه ښکاری، د تعلیم په ځای جنکیو سره د جامو او خوې ډیر غم وی.
د افغانستان په لغمان، ننګرهار، کندهار، نیمروز، فراه او په هلمند کې ځینې سرکاري یونیورسيټي د دې میاشتې په شروع کې کولاو شوې وي. افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته نړۍ په افغانستان معاشي بندیزونه ولګول او څومره مالی مرستې چې ورسره کولې هغه وزنډول شوې. د ملګرو ملتونو تر مخه د هیواد اقتصادي نظام د منځل لاړلو او لانو ډیر خلک بیروزګار شول، چې له عمله یې خلک د دویم وخت د ډوډۍ لپاره هم محتاج شول. سلیریش کلنه وحیدا بیت وای دا غواړي چې تعلیم وکړي کدا باورته ګران وی.
زمونه کې شنیدم چې دانشګاه شروع شوه.
زه ډیره خوشاله شوم چې ما ته پته ولګید چې سرکاري په هنتونونه به بیرته پرانستل کیږي او اوس به جنکی هم الاز د کړی تر لاسه کولای شي. خو له بعد مرغز تعلیم نشم جاری ساتلې، ځکه چې زه د خوانځي فیس هم لا نشم ورکولای.
د نړیوال بانک په مرسته د اعلی تعلیم د ترکه لپاره د پروګرام تر مخه په کال 2000 کې په سرکاري یونیورسيټو کې داخله اخستونکو کې 30% یعنی اندازن 20000 جنکې وي. نورې زیاتې جنکې بیا په شخصي تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. ای پی خبري اداره وایي د طالبانو لخوا په دې اړه سند ویل شوی او میډیا ته هم یونیورسيټي ته د تللو اجازه نه دا ورکړل شوی. د یونیورسيټي په فیسبوک باندې ویل شوی دي چې د خالد ورځ نه به زده کړې پیل کیږي او دا چې کلاسونو کې به د مذهبي او کلتوري اقدارو خیال ساتل کیږي. د دې میاشتې په شروع کې په فیسبوک باندې یونیورسيټي د آرت، پبلک پالیسی، ادب او یوشمیر نورو زده کړو کې د استادانو د ضرورت خبر خپور کړی وو. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګرانو رضونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان مرکزی بانک سٹیٹ بانک وای په روان مالی کال جنوري کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 2.15 ارب ډالر ته زیاته شوې ده او د روان مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې دا خساره 9 ارب ډالر نور زیاته شوې ده. اقتصادي پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او خوراکي شیانو د زیاتو بایو لوجه کرنٹ اکاؤنٹ خساره به نور هم زیاتیږي او په راتلونکو 15 میاشتو کې امکان دی چې 15 ارب ډالر نور هم سی واشي. په دې اړه تفصیل د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کړي.
او اقتصاد ماهر او خبريال طاهر امین وایي د پاکستان اقتصاد زیاتره په درآمداتو اډانه دي او پاکستانی برآمدات په خصوصي توګه ټیکسټایل مخ په وړاندې ندي او د دسمبر راهسي په برآمداتو کې د 3-4% پورې کمی راغلی دی. دوی وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او خوراکي شیانو بې زیاتیږي او ملکی انحصار هم په درآمداتو دي. نو واضح ده چې د پاکستان درآمدي بل زیاتیږي او په دې کې بعد د 15-18 ارب ډالر پورې اضافه وشي. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وایي روان مالی کال په جنوري کې مالیاتي خساره 2.55 ارب ډالر ته زیاته شوه او دا خساره د تیر کال 2021 د جنوري 219 میلیونه ډالر په مقابل 12 چنده سیوا ده. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان په درآمداتو کې زیاته برخه د درآمدي تیلو ده، خو په نړیواله کچه د خوراکي شیانو د لوړو بیو له وجې هم په دغه موده کې د خدماتو په مد کې د 4 ارب او 4 کروڑ ډالر په مقابل 6 ارب ډالر نه زیات درآمدات شوي. د پاکستان د وزارت تجارت وینا ده روان مالی کال په 2 میاشتو کې په برآمداتو کې 15% اضافه شوی او د روشن ډیجیټل اکاؤنٹ په ذریعه هم په غیر ملکی زر مبادله کې زیاتوالی راغلی. وزارت تجارت وایي روان مالی کال تر اخره پورې به غیر ملکی ترسیلات زر هم 1.5 ارب ډالر ته ورسی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د روان مالی کال په 2 میاشتو کې مالیاتي خساره 11 ارب ډالر زیاته ده. دوی وایي د پاکستان درآمدي خرڅونو کې د خام تیلو غټه برخه ده او په نړیواله کچه د تیلو او خوراکي شیانو د زیاتو بیو له وجې په مالیاتي خساره کې به نور هم اضافه وشي.
کرنٹ اکاؤنٹ خساره د فروری پورې د پاره هم تقریبا 1 بلین ډالر او یا د مخکې میاشتو لپاره هم 1 ارب ډالر نه زیات راتلی شي. یعنی امکان داسې دی چې باقي 5 میاشتو لپاره 5 ارب ډالر کرنٹ اکاؤنٹ خساره راشي، نو هم دا تقریبا 16-17 ارب ډالر ته د دې میاشتې د دې کال روان مالي سال کرنٹ اکاؤنٹ خساره تلو امکان دی.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک د روان مالی کال د پاره د مالیاتی خساره هدف د قامی آمدنی 4% مقرر کړي وو، خو د بینک د شمیرو تر مخه دا 15.5% ریکارډ کړي شوی. مرکزی بینک وایي په 13 میاشتو کې د پاکستان د خام تیلو درآمدي بل کې 3.5% اضافه شوی او دا د 40 ارب ډالر نه زیات دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی وړه. په بلوچستان کې د سینډک کاپر اینڈ ګولډ چینایي کمپنۍ په ضد د پروژې د ملازمینو لخوا احتجاج روان دی. احتجاج کوونکي وایي کورونا په نامه باندې دوی له تیرې 1 میاشتې راسې په کورونو کې بند دي، خو د سینډک پروجیکټ اعلی رتبه مامورینو ویلي د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو له وجې دغه ملازمین په کورونو کې قرنټین کلا شوی دي او وايي د دوی مسلې به د خبرو اترو د لارې ډېر زر هواري شي. په دې اړه روسي حال د ډیور ډیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
دغه احتجاج له کوټ شهر څخه د لویدیس په لور د 1500 کیلومتر په واټن باندې په چاغي کې وسو. ځای خبريار علي رضا وی وې دی وته ویل
سینڈک پروجیکٹ میں گزشتہ روز سے خواتین اور بچے ایک الگ دھرنا دے رہے ہیں، جبکہ جو ملازمین ہیں وہ الگ دھرنا دے رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ چینی کمپنی نے کورونا
پر سینڈک پروجیکٹ کی خزی و مشہومان بیل بیل پر لت پاندے ناستی دی، ملازمان بیا پر بیل احتجاج ناستی. دوی غوښتنه دا ده چې چینی کمپنی د کورونا څخه د ژغورنې لپاره چې کوم بندیزونه لګولې دي هغه دې لرې کړي شي. وایي چینی کمپنی اسکول او روغتون هم تړلې دي او د سیمې خلک د پروژې په حد کې نه پرېږدي. هلته دوکانونه دي، خلک به د اخیستلو لپاره راتلل. د دغه بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي.
مزدوران وی درې ځله د کورونا ویکسین هم کړی دي، خو د دې باوجود دوی په خونو کې تړلې دي چې نه و دوی ته رخصتي ورکول کېږي او نه دوی له خپلوانو سره د لیدلو اجازه لري. د ملازمینو کارکونکو شوزو هم د سندک پروژې د ادارې لخوا د کورونا ایسوپیزو په تړاو باندې د کارکونکو په ضد د سختو ګامونو اخستلو او کوروته د نه پرېږدلو په ضد باندې دوی د کوټي تپتان د صندوق پر لوی لار باندې د امنیتی ځواکونو د پوسټ مخ او د نه خړولو احتساب هم وکي. دغه لارې د هر رنګ ټرافیک لپاره تړلې و. مظاهرچانو دا خبر هم کولا چې لتیرو درو کلو زخه چینایي کمپنۍ دغه مزدوران چې دلته یوازې پر 40 کیلومتره واټن باندې کورونه دي نه پریږدي. د صندوق پروجیکټ علي رتبه مامورینو وویل چې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتې دوله سبب زخه دوی دغه مزدوران قرنطینه کړی دي او ټوله اسانتیاوي ورته برابرې کړی دي. د دوی له خولې چې د خبرو اترو لاره به دوی دغه ستونزې ټولي اوارې کی. صندوق له افغانستان سره جوخت د بلوچستان د ضلع چاغي سیمه ده. دا پروژه په 1990 کال کې پیل شوی و چې د میسو او د سرو زرو قانون دی چې د چین ام سی سی کمپنۍ ته ټیک اور کړی دا. د صندوق پروژې د ازمایشي کیندنه په 1995 کال کې پیل شوله. په لومړي کال کې تر 15 متره کټانه پوری میس او سره زر په یو کال کې تولید کړیو. بیا دا کمپنۍ د یو کال وروسته د مالی او د ټکنیکی ستونزو له سبب وټړل شوله. بیا په 2003 کې بیرته خپل کار پیل کړی. د صندوق د میسو او د سرو زرو د پروژې دغه شرکت لوري وویل چې دوی یوازې په یو کال کې 40 میلیون ډالر ګټه ترلاسه کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هریه نکړی.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې وخت په وخت د غیرت په نوم باندې د خزو د وجنو لړۍ روانه ده. د پاکستان په قانون کې دا سکمه کمزوري دي چې وخت په وخت قاتلان دا غینه فایده اخلي او د غیرت په نوم د وجل شو مرمنو مقدمه خپل منطقي انجام ته ونرسي او په اکثرو دغه مقدمو کې قاتلان بریشي. د ډیورډیو همکارې سادیه قاسم شاه په دې موضوع د خزو د حقوقو لپاره یو فعال او وکیل ماوش محب کاکا خیل سره خبرې اترې کړې دي. تاسو په مو سره ګرځو.
د خزو قانوني حقوقو لپاره فعال او د پیښور های کورټ یو وکیل مهویش محب کاکا خیل وای د دوه پاکستانی خزو کندیل بلوچ او د نور مقدم د دوالو مقدمه د وجنی دی خو یو د عزت په نوم وجل شوی او بلې باندې ناوړه تشدد شوی او وجل شوی. خو مهویش محب کاکا خیل وای کله ریاست هم یو مقدمه کې دلچسپی واخلي او تفتیش هم په وخت وشي نو فیصله هم په وخت راشي.
نو بالکل چې سٹیټ یو کیس کې پارٹی شي او ډیر انټرست واخلي نو هغه کیسز زر وائنډ اپ کیږي. نو نور مقدم کیس کې دا سپیشلایزډ یونټ جوړ شوی. دا سپیشلایزډ یونټ کې چې کم ټیم دی د انویسټیګیشن ډپارټمنټ دا ټول انوالوډ وو. نو ځکه د انویسټیګیشن ډیر په وخت باندې وشو ګینه نور کیسز کې کوم وګورو زموږ په خیبر پختونخوا کې یا نور زموږ غریزو علاقو کې نو انویسټیګیشن ټول نه زیات ټایم موږ سره انویسټیګیشن اخلي. انویسټیګیشن ډیر زیات ټایم ځکه اخلي چې زموږ انویسټیګیشن آفیسرز هغه شانتي ټریننګ ورته نه دی ملو شوی. بیا زموږ چې کوم پروزیکیوشن دی پروزیکیوټرز دین هغه پراپرلی ٹرینڈ ندی اغوی تم ان پ میڈیکل باندې پوی دی نه چکم دی کیسونو هغه شانته پر سو کولی شي.
هغه وای د پاکستان قانوني نظام کې هم ډیره کمزوري دي او هم دغه کمزورو د وجی اکثر فائدہ ملزم تورسی.
دا زمون قانون کې کمزوري دي چې مونږ دا یو مجرم لا یا یو ملزم چکم دی اکیوز چکم دی اغه لمونږ لارې ورکو چې اغه خپل سټېټمنټس بدل کی اغه انیشلی یو سټېټمنټ ورکي او لیټر اون خپل سټېټمنټس چینج کی.
د کندیل بلوچ او د نور مقدم د دواړو مقدمو کې څه بدل دي چې د یو قاتل معاف کړی شو او د بل قاتل ته په سلورو میاشتو کې د پانسی سزا واورول شو.
نو مقدم کیس کې مو سره کمپرمایز نه دي شوی اغوی دا ټکم کس مرګ کړی دی اغه ملزم نه دی معاف کړی. کودل ته مونږ د کندیل بلوچ کیس وګورو نو اغه کې معافي ورکړی شوی دا او د معافی په وجه باندې دا اغه اغه بری شو اغه بهر وروته. بل انویسټیګیشن ټیمز چې کوم دی کې انوالوډ یو د اسلام آباد یو سپیشلایزډ یونټ دی چې اغه ډیر زیات خطرې کې سره انویسټیګیشن کړی دی ډیر کوئک انویسټیګیشن یې کړی دی. کندیل بلوچ کیس چې کوم وګورو نو انویسټیګیشن هم ډیر ټایم واغښتو نو پکې داسې سپیشلایزډ یونټس انوالو شو نو هغه کیس په درې کالو کې دوی سره فیصله رااله 2019 کې او اوس بیا موږ سره 2022 کې
دغه قانون په هواي کې ریاست د ښځو پر ضد کېدونکې تشدد مقدمو کې دلچسپي واخلي نو قانوني نظام کې د نقصونو نه باوجود د داسې مقدمو فیصلې په وخت کېدل شي او ټولنه کې به هم د داسې فیصلو پر وړاندې کې یو بدلون راځي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیبا ته غوږی په خبرونه کې وخت شوه د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او ستاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په غړې واورو.
په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت د تیرو یوله سکالو راسي په شام کې د جمهوریت اصلاحاتو د پاره د کیدونکو مظاهرو د چقولو په غرض خونړی طاقت استعمالي په دې دغه امنناکي مظاهره په خانه جنگي کې بدل شوې. د دې په نتیجه کې تر اوسه پورې درینیم لکه خلک وجلې شوې دي. د یو کروڑ شلو لکو نه زیات خلک یا خود ملک دننه بے کور شوې دي یا گاونډي ملکونو ته تښتیدلې دي. د شام د موجوده کل آبادۍ 80% خلک چشميري د یو کروڑ سلويختو لکو نه زیات جوړيږي. دا وخت د انساني خواخوږي د امداد محتاج دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شام په لکونو خلک په دې سخت یخنۍ کې د امروزه استعمال د سیزونو ډیر زیات اجتمن دي. دا حالات د کورونا وایرس د خونړی وبا د اقتصادي بدحالۍ او د شر فساد د زیاتېدو د لاسه نور زیات سنگین شوی دي. د جنگ د شروع کېدون را په دی خوا موجوده حالاتو کې د خوراکي سامان اجد د ټولونه زیات شوه دي. په ګرد قطبی شام کې د لکونو خلکو د سکلو صفا او به نصیب ندي. همدغه وجه ده چې د سخا او بو د سکلو لسواب رنزونه ډیر زیات شوه دي. په داسې سخت وخت کې د انساني خواخوږي د امداد او خصوصا د کورونا وایرس د ویکسینو او د دارو درملو موتاجه خلکو ته بې د سکرچا د دې سامان رسول ډېر اهم شوی دی. خو ان جی او غانی او د ملګرو ملتونو امدادي کارکونان د سوکلونو راسي د اسد حکومت لخوا د انساني خواخوږي د سامان اجتمندو خلکو ته د رسول پلار کې د خندانو راپورته کولو فریادونه کوي. په دې لړ کې د سرحدونو مندولو نور زیات مشکلات راولاړ کړي دي. هر کله چې د حکومت د مخالفینو په ولقه کې علاقو ته تلي سرحدي لارې په خصوصي توګه سره بند ساتلې شوې دي. په دغه سرحدي لارو کې باب الهوانو می سرحدي لار د سلامتی کونسل لازمن بیا پرانیزي. خو اسد حکومت او د اسد حکومت روسی اتحادیان د امدادي سامان د خپل خوخه د لارو نه پتیرولو ټینګ دي. امریکا د شام خلکو ته د امدادي سامان د رسول د پاره ټولي طریقې په کار راولي. خو هر کله چې د سرحدونو نه پورې غاړه سامان اړول یو مشکل او خطرناک کار دی. په دې سبب امدادي ادارو له د حکومت د ولقینه بهر علاقو کې پرتو موتاجو خلکو ته امداد رسول ګران شوی دی. عالمی برادری باید چې نه یوازې په شام کې د باب الهوا د سرحدي لارې پرانستل یقیني کی بلکې د هغو ټولو سرحدي لارو پرانستل دی یقیني کی په کوم چې اجتمند خلکو ته امدادي سامان اړولې کې دی شي. میرمن لینډا تامس گرینفیلډ د خپل بیان په اخر کې وې کوم سیاست یو طرف تک او خپل ټول پام د شام د خلکو اجتونو ته وګرځو نو او ټولو اجتمندو ته د انساني خواخوږي امداد رسولې شو. څوک چې دا وخت شام کې د دې په انتظار دی. په شام کې د انساني خواخوږي راپور ته سنگین حالات د عالمی امن د پاره لوی خطر ده. مونږ ټولو لا خپل پوره وس چار پکار دی چې په شام کې راپور ته انساني کړمي سمیکو او خپل ټول وس توان د شام د خلکو د اجتونو پوره کولو کار ته دین کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوی. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.